یو شمیر رپورټونو له مخې خی واشنگتن د پاکستان پر ضد نن یو شمیر بندیزونه اعلان کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشرۍ انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتیز واک جوړ شي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیک بهیر افتتاح کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ایران غواړي د داعش په واسطه په افغانستان کې د عراق او سوریې لوبه تکرار کړي، او د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وایي د ټرمپ اداره د پاکستان له کړوړو نوره بې حوصله شوې ده او د پاکستان پر وړاندې د امریکا بیانونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن میدان وردګ او غزنی ولایتونو ته د 240 کیلو ولټ برېښنا د لیږد بهیر افتتاح کړ. ولسمشر غنی په دې اړه د کابل په چمتلی سیمه کې جوړ شو مراسمو ته ویل د حکومت هدف د وېداسي شبکې جوړول دي چې د افغانستان ټول خلک ترې متوازنه برېښنا ترلاسه کړي. نوموړي ویل
از واردات میریم به طرف خودکفایی و به طرف مرکز ترانزیت شدن برق منطقه.
خاغلی غنی ویل پر اتونکو کې د افغانستان للارې 15000 میگاواټ برېښنا لمنځنۍ آسیا نه جنوبی آسیا ته انتقالېږي. د برېښنا شرکت وایي پر دې پروژه په ټوله کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د حزب اسلامي مشر وایي له عراق او سوریې څخه یو شمېر داعشیان د ایران له لارې د افغانستان شمال ته انتقال شوي دي. ښاغلی ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل ایران غواړي د سوریې او عراق لوبه په افغانستان کې تجربه کړي.
باور مې دا ده چې ځینې د داعش جنګیالي عراقي او سوری جنګیالي د ایران له لارې افغانستان ته راغلي، شمال ته انتقال شوي، تبلیغات هم د دوی له لورې کېږي، او هدف دا دی چې ایران هماغه د عراق او د سوری لوبه داعش تر نامه لاندې په افغانستان کې یو ځل بیا تجربه کړي.
ښاغلی حکمتیار په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې داعش د سیمې د استخباراتو له لورې جوړه شوې ډله ده چې غواړي په دې ترتیب په افغانستان کې نړیواله ټولنه مصروفه وساتي. راپورونه وایي ایران هغه 13 کلن ځوان نن په دار وځړو چې پر یو افغان ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی و. د تهران یو قضایي چارواکي ویل امیر حسین میرپور جعفر نن سهار اعدام شو. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي و چې پور جعفر اعدام نه کړي. دغه ډلو استدلال کاوه چې ایران د نړیوالو تړونونو له مخې نشي کولای هغه کسان اعدام کړي چې د جرم پر مهال له 13 کلونو کم عمر وی. نوموړی په 2014 کال کې هغه مهال چې 14 کلنو پر یوې افغانې 6 کلنې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې په قضیه کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصله شوی دی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه وضاحت ته اړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم د امریکا په سترګو کې خاورې اچولې دي، پیسې اخیستې دي، خو امریکانو ته دروغ ویلي او فریب یې ورکړی دی. مکماستر پرون له امریکا غک سره په مرکه کې ویل ولسمشر د پاکستان له چلنده ستړی شوی دی.
I mean the president is frustrated and at Pakistan's behavior and that
they way ولسمشر د پاکستان له چلند سره ده پاکستان تورستی دل تزای ور کړه په انتخابي ډول په یوشمیر تورستانو پسې ګرځي او له یوشمیر نورو د خپل بهرنی سیاست د مټ پسیر کار اخلي. مکماستر ویل چې امریکا له پاکستان سره لوبه نه کوي بلکې غواړي په ډیر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د تزاد د زغملو حوصله نه لري. د امریکا مرسیال ولسمشر له هغو ایرانیانو چې د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي غوښتنه کړې ده چې د ده په خبره امریکا خپل یو طبیعي متحد وګڼي. مایک پینس په سپینه ماڼۍ کې امریکا غږ سره په ورکه کې ویل د متحده ایالاتو خلک له ازادۍ ملاتړ کوي او د ایرانیانو او نړۍ د نورو ولسونو تر څنګ ولاړ دي. پینس وویل دی غواړي چې د ایران ځوانه طبقه او پوه خلک یوه ازاده او ډیموکراتیکه راتلونکې ولري.
We're going to continue to support them in not just
دی وی مونږ به د هغوی ملاتړ ته دوام ورکړو، نه فقط په خبرو سره. کولای شم تاسو ته اطمینان درکړم چې متحده ایالات او د نړۍ زیاته برخه د ایران له ولس سره ده چې د ښه هوسا او آزاد راتلونکي غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي ټویټ ته په اشاره واشنگټن تورن کړ چې د هغه په خبره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن هم په تهران او د ایران په نورو سیمو کې د حکومت پر ضد اعتراضونه دوام لري. او روسي چارواکي وایي په سایبریا کې د بوټانو په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې چې نن د سایبریا په نوویسیبرسک سیمه کې وشوه اکثره مړه شوي کسان چینایان دي، خو په مړو کې روسي، قرغزي او تاجک اتباع هم شامل دي. چارواکو ویلي ښایي اور د برېښنا د شارټۍ له کبله لګیدلی وي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اورېدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست تمه لري د دې هیواد نړیوال متحدین د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې اورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړو وړو بیا وسیلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. پر همدې موضوع چې د امریکا متحده ایالات خایي د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات وکړي او یو شمیر بندیزونه پرې اعلان کړي، په پاکستان کې له سیاستوال افراسیاب خټک سره غږېدل یو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له نننیو څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د نغوالي د حکومت او تا محمد نور ترمنس پر منځ شوې لانجه کې ځان خکیل کړي، خو په خبري حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای مخکې تر دې چې په مارچ کې د روسي ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سولې ساتي سواک جوړ شي. د افغانستان جمهور ریاست تمه لري چې د دې هیواد نړیوال متحدان د جګړې اصلي سرچینو په سیمه کې د ترهګرو ملاتړ ته جدي پام وکړي. د جمهور ریاست د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د اسلام آباد په اړه د امریکا د ولسمشر تاسو پریکړه کولای شي د پاکستان مخ سم لوري ته واړی. حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د هرې ورځې په تیریدو سره پر پاکستان د امریکا فشارونه زیاتېږي، افغان حکومت هم تمه لري چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په چلند کې بدلون راشي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل نړۍ د جګړې اصلي سرچینې پیژندلې او تمه ده چې د ملي وحدت حکومت نړیوال متحدین دې برخې ته جدي پام واړوي. خغلی مرتضوی وویل حکومت له نږدې له دوی سره په ځانګړي ډول امریکا سره د سیمې د سولې او امنیت لپاره کار کوي.
ما انتظار داریم که دنیا عوامل جنگ و منابع تروریسم در منطقه درک کنند.
دی وی مونږ ته ملروش نړۍ په سیمه کې د جګړې لاملونه او د ترهګرۍ سرچینې درک کړي او مونږ د خپل شریکانو همکاري غواړو او هغه څه چې مونږ او پاکستان پورې اړه لري مونږ هیله لرو چې د پاکستان چلند د افغانستان او سیمې په اړه بدل شي. ټاکل شوې چې واشنگټن تر څلیرشتو ساعتونو پورې د پاکستان په وړاندې ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته ویلي په واشنگټن کې بحثونه روان دي چې د پاکستان د پاوز استخباراتي سازمان یا ISI هغه کسان چې د افغانستان په ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي. خاغلی خلیلزاد ویلي چې له پاکستان څخه دننه به هم پر اسلام آباد فشارونه راوړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبې په ورځ ویل تر کومه چې د پاکستان حکومت د هغو ترهګرو پټنځایونو چې امریکایي پوځیانې په وړاندې په افغانستان کې جنګیږي په خپله خاوره کې له منځه یونسي، د امریکا $250 میلیون مرسته به ترلاسه نه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي کال کې د خپل ټویټ پاڼې له لارې په خپل پیغام کې پاکستان ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن کړ او نوموړی هیواد یې دروغجن او دوکه باز وباله. ښاغلی ټرمپ په دغه پیغام کې لیکلی، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته د ترهګرو د ځپلو په هدف 33 میلیارده ډالر ورکړي، خو پاکستان یوازې دوی ته دروغ ویلي، چل او دوکه یې ورکړي. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي له امریکا غواړي چې د پاکستان پر وړاندې پوځي او اقتصادي عملي اقدامات وکړي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون:
بلې، زه فکر کوم چې پاکستان همیشه د افغانستان او د سیمه پاک لامیشه دوه مخې سیاست درلوده. نن چې پاکستان په دی باندې فشار راوړي او غواړي چې د خپل فعالیتونه په افغانستان او په سیمه کې قطع کړي، زه فکر کوم چې دا ډیر مثبت خبره ده.
اغلی یون ټینګار کوي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې تل ترهګرو ملاتړ کړی او د نوموړي هیواد په وړاندې د امریکا اقدامات کولای شي چې افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
بلخواته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بیا وسیلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې وضاحت ته اړتیا نه لري. له امریکا غږ سره د مکماستر دیوی مرکی جزئیات له فرشتې جلال زیور.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار ایچ آر مکماستر وای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له کړوړو بې حوصلې شوی او اسلام آباد ته وروستي پیغامونه یې نور وضاحت نه غواړي. ایچ آر مکماستر پرون له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
He's frustrated at Pakistan's behavior and that it continues to provide.
ولسمشر د پاکستان له چلند ستړي شوی دی. پاکستان تروریستي ډلو ته ځای ورکړي، په انتخابي ډول په یو شمیر تروریستانو پسې ګرځي او له یو شمیر نورو د خپل بهرني سیاست د مچ په څیر کار اخلي.
مکماستر زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره د تاویل ماویل لوبه نه کوي، بلکې غواړي چې په ډیر وضاحت پاکستان وپوهوي چې نور د داسې تضاد د زغملو حوصله نه لري. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د پاکستان له خلکو سره خواخوږي احساسوي، په ځانګړي ډول دې ته په کتو چې هغوی د تروریستي ډلو د فعالیت له امله څومره ځورېدلي او د تروریزم قرباني شوي دي. د امریکا د ولسمشر سلاکار امریکا ژغ ته وویل چې د چین په ګډون د سیمې هیڅ یواد نه غواړي چې پاکستان د تروریستانو ډلو ته ځای ورکړي او د هغوی پر ضد انتخابي چلند وکړي. مکماستر پوینا: امریکا فکر نه کوي چې پاکستان به غواړي چې په سیمه کې په منفور او ترد شوی هیواد بدل شي.
پاکستان نه غواړي چې یو منفور دولت وي. پاکستان زیات ظرفیت لري، بشري پانګه او اقتصادي قوت لري. موږ غواړو چې پاکستان د خپلو ګټو پر اساس کار وکړي او د تروریستانو د ډلو په وړاندې د انتخابي چلند لاس واخلي او د هغوی رهبرانو ته د پناه ځایونو په څیر امتیاز ورکولو ډډه وکړي.
پاکستان ځان په سیمه کې اټومي قدرت ګڼي. ایچ آر مکماستر د امریکا ژغ د خبریالي د پښتنې ته چې کده پاکستان حکومت د شمالي کوریا په څیر د نړیوالو تړونونو په وړاندې له مسؤلیتونو د ځان خلاصولو لپاره پر خپل اټومي پروګرام اتکا وکړي، په جواب کې وویل دا به د پاکستان رهبرانو ته معقول کار نه وي.
آیا پاکستان غواړي چې په شمالي کوریا بدل سي؟ پاکستان کولای سي چې د ښه امنیت او ثبات په لور د تګ لاره غوره کړي یا د شمالي کوریا د مثال ټینګولو په لار ولاړ سي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست په ارتباط مهمي او واقع بینانه پریکړه کړې چې په اگست کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د انډو پاسیفیک سیمه د پالیسۍ اعلان یو بیلګه ده.
بلخ داسې ویل شوي چې نن د امریکا حکومت خایي پر پاکستان د مرستو د بندولو پریکړه اعلان کړي. یو شمیر غربي خبری رسنیو د امریکا په کانګرس کې د یو شمیر سرچینو په حواله دا خبر خپور کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخواني سفیر له ازادي رډیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د حکومت په لوړه کچه چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نه ورسره کوي. فرشته جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات لري.
ځینې سرچینې وایي چې د امریکا حکومت شایي نن پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره ځینې نوي پریکړې اعلان کړي. د دې امکان خبر رویټرز خبري اژانس پرون د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله خبر کړی. سپین ماڼۍ پرون پر پاکستان ژغ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي او ویل چې پر اسلام آباد به د فشار راوستلو لپاره ځینې اقدامات اعلان کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د حکومت په رهبرۍ کې خلک دې نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان همکاري نکوی.
امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف می گفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست.
زلمی خلیزاد وایي چې د امریکا په حکومت کې اوس خلک د افغانستان په څیر دی نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان دوکه ورکړې ده. رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د دوو سرچینو په حواله ویلي چې حکومت د کانګرس غړو ته خبر ورکړی چې له پاکستان سره د امنیتي مرستې د بندولو پلانونه به اعلان کړي، خو دا نه ده واضح سوي چې دقیقا څومره مرستې به له پاکستان سره قطع سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د سیشن به په ورځ وویل
The administration is withholding 255 million.
د جمهور رئیس ترامپ اداره له پاکستان سره د 255 میلیونو کومک ځنډوي. د دې لپاره واضح دلایل لري. پاکستان له موږ سره لوبه کړې او ډبل رول یې لوبولی دی. ځینې وختونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو بیا یې تروریستانو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر وګړو حملې کوي. دا لوبه نور د ترامپ د ادارې لپاره د منلو وړ نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیگا له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته خبره وکړه.
و در کشته شدن تعداد زیادی از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان پاکستان دست داشته، دروغ میگه که دست نداشته. من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره، تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
د پاکستان حکومت مخکې ویلي چې دوی له تروریزم سره په مبارزه کې صادق دي او د تروریزم سره په مبارزه کې قرباني ورکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پړه پر پاکستان واچوي.
بلخوا د یو شمیر ریپورټونو له مخې واشنگټن د پاکستان پر ضد نن د یو شمیر بندیزونو اعلان وکړي. دا ولسمشر ټرمپ وینا واشنگټن له پاکستان سره په تیرو 15 کلونو کې 3.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. بل یو هیواد هم په دې موده کې له پاکستان سره دومره کومک نه دی کړی. نوموړي څرنګه پاکستاني سیاستوال تر اوسه نوموړي ویلي دي چې پاکستاني سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدل چې له واشنگټن سره خپلې تودې وبخي. نو څرنګه پاکستانی سیاستوال تر اوسه نه دي توانېدلی چې له واشنگټن سره خپلې تودې اړیکې له سړېدو را وګرځي؟ احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي او ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټک سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی خټک، د مرکې په پیل کې د پاکستانی سیاستوالو هلو ځلو ته اشاره وکړه. وی ویل
د امریکا د وینا ډېر مخکې 2014 کې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه کېناستل او د نېشنل اکشن پلان، یو ملي پلان، ملي عملي پلان یہ ترکو چې هغه کې دا و چې په دلته کې کوم افراطی او تروریستی سازمانونه دي چې دا باید له منځه یوړل شي. دلته باید پاکستان کې اصلاحات وشي ترڅو چې دلته افراطیګری او تشدګردي ختم شي او سوله راشي، ثبات راشي. نو دا خبرې خو پاکستان کې سیاسي ګوندونو مخکې نه تعهد کړی، متاسفانه په دې باندې عمل نه دی شوی او خبره اوس دې ته راغله چې دا دی امریکی اختیارونه دی او ویکی طرف نه غوښنه دی. نواز شریف صاحب چې پاکستان کې تر اوسه مدلګرونه مخکې پر صدر اعظم او اوسم دغه ګوند حاکم ګوند دی، هغه پرون پر خپل مطبوعاتي کانفرنس کې اسلامآباد کې لوی خوا امریکی ته وی چې هغه باید پاکستان سره خپل مناسبات خراب نه کړي او ورکو ورسره دا هم وی چې پاکستان باید خپل کور جاج واخلي. ورته هغه وی چې پرون چې خبرې وشه صدر اعظم مومن ما دغه خبر وکړ چې پاکستان باید خپل کور تصفیه کړي، دلته کې د ترګو ته ځای ورنکړي. دوی چې زما په ځد باندې بیا د شیشې او
خټک صاحب او بخښه دغه د نواز شریف خبره. آیا نواز شریف چې اوس په اقتدار کې هم نه دی، کېدای شي چې د پاکستان د پوز دریز بدل کړي؟
هغه بدلولو کوشش کړی دی، نو هغه په نتیجه کې هغه د سکوت وکړی شو، هغه باید لری کړی شو. دلته کوم مشکل دغه دی، کله چې پاکستان کې د قدرت یو مرکز نه دی، یو نه زیات مرکزونه دي، او چې کوم مرکز یعنی خصوصا ملکی مرکز، سیاسي مرکز ته کله تلاش کوي چې دغه سیاستونه د ماجراجوي سیاستونه شي، دینه پاکستان باید اکب نشینی وکړي او یو سوله ییز سیاست او یو مثبت او سالم سیاست پر مخ بوځي. نو دغه په ځد د سیسي او پرشي حکومتونه چې لکه څنګه چې هغه نواز شریف حکومت چې دی تر اوسه بحران ښکار دی، د خپل شخصن لري کړی وي او تلاش کیږي چې پارلیمان تحلیل کړي شي او انتخابات تطابق واچول شي دلته خپل پاکستان کې داخلي کشمکش هم ادامه لري په داسې وخت کې چې بهر نه پاکستان فشارونه سره مخامخ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي چې امریکا ډیر سخت بندیزونه په پاکستان باندې ولګوي، مثلا د پاکستان د پاوز او د ایسای ځینې کسان په تور لیست کې شامل کړي، اقتصادي بندیزونه ولګوي. څه فکر کوي که دغه خبرې روانې وي او ځینې اقدامات وشي د پاکستان په ضد، د پاکستان پاوز به یو ګام شاته واخلي؟
دا خو ویل نه شم ځکه چې دا غریبو چې څه کوي تر اوسه پورې خو هغوی چې یو لاک دي وخت تر اوسه پورې هغوی دغسې ازونه پر مخ وتللي دي. افغانستان کې جګړې چې دي هغه حمایه کړي دي څلوېښت کاله وشو، نو ویل نه شو چې دا دې کې بدلون راشي که رابه نه شي.
دوستانو د پاکستان د خیبر پختونخوا د سیمې یو سیاسي کتونکو او همدارنګه ملت پال سیاستوال افراب سیاب خټکو چې تاسو سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو د اړیکو په خړپړتیا باندې مرکه اوریده.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د حزب اسلامي مشروي نغوالي د حکومت او تا محمد نور ترمنس پرامنځ شوی لانجه کی ځان خکیل کړي، خو په خبري حکومت کولای شي دغه مسله حل کړي. خغلی حکمتیار نن په کابل کې په یو لړ ورستوي موضوعاتو خبري اعلان تر سرګندونی کړي چې محمد حدیث پردي سپاره ریپورت راکړي.
د جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ وروستۍ رامنځته شوې اختلافات ته په کتو د حزب اسلامي مشر وایي حکومت باید د غلانجه حل کړي، خو دوی نه غواړي چې پکې ښکیل شي. ګلبدین حکمتیار چې د پنځمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې وویل کچېرې مخکې تر دې حکومتونه په قومونو او ائتلافونو نه وای ویشل شوي، اوس به دا ستونزې نه رامنځته کېدې. ښاغلی حکمتیار یو ځل بیا دا شمنه تازه کړه چې هیڅ چاته به د نظام د پرځولو اجازه ورنه کړي.
حکومت داخلی لانجه ده، ملک مداخله نکو ولو دا لانجه پایته ورسیږي. اوسنی حکومت د تضیف له هیڅ حسه سره موافق نه. افغانستان یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت ته ضرورت لري، ټول باید د حقایق د حقیقت ومني.
خغلی حکمتیار دغه شان انتقاد وکړ چې په حکومت کې ځینې کړۍ له دولتي امکاناتو په استفادې سره غواړي دوی کمزوري او بدنامه کړي. نوموړي که څه هم ښکاره چاته اشاره ونه کړه، خو وی ویل هغه مهال چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلیت د دوی د مخالف کړۍ په غاړه وو، د طالبانو حزب اسلامي شاوخوا اتیا زره غړي زنداني کړي وو. د حزب اسلامي مشر هغه ادعاوې هم رد کړې چې واقعي د دغه ګوند غړي له داعش ډلې سره همکاري لري. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هرې ډیموکراتیکې ټولنه کې د واک ویش موجود وي، خو د ځانګړو اصولو له مخې. له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د واک تقسیم که په دې معنا باندې وي چې د افغانستان ټول قومونه په واک کې ورګډې شي تر څو د افغانستان ټول اقشار ځان د په نظام او په حکومت کې وویني، دا یو درسته او ملي طریقه ده او د ملت جوړونې یو اساسي برخه ده. خو که د واک ویش دې دپاره کېږي چې یو څوک غواړي چې خپل واک یا خپل ځواک د حکومت په چوکاټ کې لا پسې پیاوړی کړي، زه فکر کوم دا د افغانستان د نظام لوی ننګولو سره مخامخ وي.
د ښاغلي رحیم په خبره سیاسي ډلې به له حکومت سره خپل مخالفتونه لري چې ښایي ځینې مشروع او ځینې نامشروع وي، خو په خبره د نظام د تخریب هڅې چې تر هر عنوان لاندې وي مخنیوی ملي مسؤلیت دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران پر ځوانانو غږ کړی چې په تهران کې د حکومت مظاهرو سره د حکومت پر ضد مظاهرو سره یو ځای شي. مایک پینس له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي په هغه صورت کې به امریکا د یو متحد په توګه د دوی تر څنګ ودرېږي او ملاتړ به یې وکړي. په اړه یې فریبا ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وای امریکا نه یوازې د ایران بلکې په ټوله نړۍ کې د هغو کسانو ترڅنګ دریږي او مرسته ورسره کوي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ غوښتونکي دي. مایک پنس تیره ورځ د امریکا ژغ خبریال ته ویلي چې که د ایران ځوانان دغه اهداف تعقیبوي نو په تهران کې د حکومت ضد اعتراضونو سره یو ځای سي. پنس وایي زما هدف او زما دعا د ایران خلکو په ځانګړي ډول ځوانو وګړو ته چې تحصیل لري دا ده چې پوه سي د امریکا متحده ایالات او د دغه هیواد خلک د هغوی رښتوني متحدین دي. پنسوی موږ غواړو دوی یو آزاد او دیموکراتیک راتلونکی ولري او له هغه رژیم لري اوسي چې په پرله پسې ډول نړۍ ګواشي. پنس دغه راز د امریکا د 2009 کال هغه مظاهرو ته اشاره وکړه چې خلک په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اعتراض راوتلي وو، خو پنسوی هغه مهال د ایرانیانو سپینې ماڼۍ ته سترګې وې او تمه یې وه چې د امریکا مشرتابه به یو څه وکړي، خو دی وایي هغه مهال د باراک اوباما ادارې هیڅ ونه کړل. په مشخص ډول د امریکا هیڅ چارواکي نه دي ویلي چې امریکا به د ایران د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره څه ډول ملاتړ وکړي، خو د امریکا مرستیال ولسمشر تیر ورځ په خپلو خبرو کې دومره وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره ژمنه ده چې په ایران کې د بدلون راوستو په برخه کې د ایرانیانو ملاتړ ته دوام ورکوي او دا یې ویلي چې دا ژمنه یوازې شفاهي نه ده. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر درېمه نیټه د ایران مظاهرچیانو ته په ټویټر لیکلي وو امریکا به په یو مناسب وخت کې له تاسو کلک ملاتړ وکړي. مایک پنس وایي د ایران د ازادۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د ازادۍ د یوه مخکښ اتل په توګه د امریکا د اصولو سره برابرې دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ او مایک پنس دا ډول څرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله ده. غلام علي خوشرو پرون وخت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی او امریکا یې تورن کړی چې د دې خبره په مضحکانه توګه د مظاهرچیانو د ملاتړ په نوم د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران سفیر شغلی خوشرو په هیوادونو ژغ کړی چې د واشنگټن دریځ وغندي. په ایران کې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې مظاهره پیل شوې ده او پکې د رژیم او مذهبي مشر پر ضد اشعارونه ورکول کیږي. تر اوسه پورې له پولیسو سره په اخو ډب کې 22 تنه وژل شوي او همدا مسله د دې لامل شوه چې امریکا د ایران د دغه کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د وربللو غوښتنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای مخ کی تر دې چې په مارچ کې د روسیې ولسمشر انتخابات وشي باید د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو یو وسلوال سوله ساتي ځواک جوړ شي. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې خبريالانو ته ویل چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو دغه وسلوال ځواک جوړېدل باید د روسیې په انتخاباتو پورې تړلې نه وي. سیګمار ګابریل نن وویل چې دا به د اوکراین د جګړې په سیمه کې یو پیاوړی ماموریت وي. ګابریل زیاته کړه جرمني او فرانسه به د دې ډول سولساتي ماموریت وړاندیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړي او هیله یې وښوده چې دا ماموریت به د اوکراین په ختیځ کې یو تلپاتې اوربند ټینګ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دا هیله هم وښوده چې دوی وکولی سي د روسیې تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د ملګرو ملتونو د دغه ځواک د جوړېدو لپاره یو رښتونی او مناسبه ژمنه ترلاسه کړي. نوموړي ویلي په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د ځواک ځای پر ځای کولو خبرو کې باید د روسیې د انتخاباتو بحث دخیل نه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې یوازې پراخو کرښو د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو ملاتړ کړی چې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه د اوکراین له پاتې برخې ویلوي. کرملین دغه راز له اوکراین سره د روسیې د پولې په هغو برخو کې هم چې د کیف تر کنټرول لاندې نه دي د ملګرو ملتونو د وسلوال ځواک د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت ښودلی دی. له 2014 کال راهیسې چې په دغه سیمه کې ناکراری پیل شوي څه باندې 1300 کسان وژل شوي دي. کیف ته د ګابریل تر سفر څو ورځې دمخه واشنگټن اعلان وکړ چې دوی به له اوکراین سره د دفاعي وسلو په برابرولو کې مرسته وکړي، هغه پرېکړه چې مسکو یې په قهر کړ. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا لخوا د وسلې به یوازې د دفاعي اهدافو لپاره وکارول سي. په همدې حال کې جرمني پر اوکرين د امریکا د اضافي وسلو د پلورلو پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستې او وایي جرمنان دې ته د شک په سترګه ګوري چې د وسلو انتقال دي وکولای سي ستونزه هواره کړي. ټاکل شوی و د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن له هغې کرښې لیدنه وکړي چې د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلو بیلتون غوښتونکي سره بیلوي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر لیکلی چې د خرابې هوا له کبله د سیګمار ګابریل د سفر دغه برخه وځنډېده. کلمکن زیاته کړه دوی به د جنوري په وروستیو کې پر یوه بله نیټه دغه سفر له سره پلان کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی.